درنو اوریدونکو السلام علیکم پر روانه خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. د دې خبرونه نیمایي برخه نوی خیالونه نوی سازونه پروګرام ته ځانګړې شوی، خو په اول نیمایي کې به خبرونه واوري او په مهمو رپورټونو کې به واوري چې بیګاش په خیبر ایجنسی کې په هغه لاریو باندې برید شوی چې افغانستان کې میش د نیټو ځواکونو ته تیل وړي. په دغه پیښه کې 15 کسان وژل شوي دي. خو راځي په سر کې خبرونه د ګلای از نوورو.
پړومبۍ د مهمو خبرونو سرټکی، خیبر ایجنسۍ کې د ناټو په تیلو وړونکو ټینکرو کې د چاودنې له امله 15 وګړي وژل شوي دي او افغانستان ته سپلای په عارضي توګه بنده شوې ده. د کابل مرکزي فوزي روغتون ځانمرګ برید کې شپږ کسان مړه او یو شمېر ژوبل شوي دي. په شام کې امنیتي ځواکونو لخوا د وژل شوو کسانو شمېره 40 رسېدلې ده او ایراني چارواکي وایي چې د امریکا لپاره د جاسوسۍ په تور 10 کسان یې نیولي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په خبر ایجنسی کې چارواکي وایي چې د ناټو په تیل وړونکو ټینکرو کې د چاودنې له امله 15 ولسی وګړي وژل شوي دي. تفصیل له فرهاد شینواری اورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا، تیر شپه په پاک افغان پوله تورخم او د لوړګي په بای پاس روډ باندې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو د پاره تیل وړونکو ټینکرو کې بمی چاودنې وشوې چې په ترڅ کې 15 ولسی وګړي وژل شوي دي او شاوخوا 14 ټینکر پکې سره د زرګونه لیتر تیلو سوځېدلې دي. او د ځایي خلکو په وینا، دا کسان هغه مهال وسوځېدل چې کله یې د لوړګي په بای پاس روډ باندې د یو سوځېدلې ټینکر نه د باقی پاتې تیلو د راویستو سکاوله. او د دغه بریدونو پړه عبد الله ازام بریګیډ نومې ډلې په خپل غاړه باندې اخیستې ده.
د افغانستان سرخار کابل مرکزی روختون ځانمرګ برید کې شپږ کسان مړه او یو شمېر ژوبل شوي دي. د افغان د دفاع چارو وزارت ویان محمد ظاهر اعظمي وای چاودنه د محمد داود خان فوزی روختون کې دننه د په یو ټینټ کې د غرمې په وخت وشوه. دوی وای دغه ځای کې ډاکټرانو ته روزنه ورکړې کېده. افغان مطبوعات وایي چې دا ځانمرګ برید وو. د اسرائیل چارواکي وایي چې وزیر اعظم نیتنیاهو له امریکې ولسمشر باراک اوباما سره له لیدنې وروسته ډېر ډاډمن دی. د یروشلم پوسټ د یو چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند کړی له خولې وایي چې د جمعې په ورځ له ولسمشر اوباما سره د لیدو مخکې دومره ډاډمن نو لکه چې د لیدو وروسته وو. د لیدنو وروسته اوباما وویل چې په منځني ختیځ کې له یو طرفه له یو موقع څخه د ګټې پورته کول ویني، نو له بل طرف ته خطرونه هم په نظر راځي. په دې موقع د اسرائیل وزیر اعظم نیتنیاهو وای
وی بوث اګری دټ اف پیس بیسډ آن الوژنز ویل کراش ایونچولی آن
منګ دواړه په دې سلا شوې یو چې خیالي امن بعد منځني ختیځ په کانو کې ورک شي او یو ځنۍ لار د امن لپاره ځمکني حقایق په نظر کې نیول دي چې څوک هم ترې انکار نشي کولای.
قدرمن اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونو ته غوږیږئ. شام کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوو کسانو شمېره 40 رسیدلې ده. فایلین د وژل شوو کسانو خاورو ته د سپارلو کار پیل کړی دی. په شام کې د بشري حقوقو کارکونکي امر قرابي وای چې د مړو شمېره 40 رسیدلې ده او زیاتره مرګ ژوبله په مغربي صوبې ادلیب کې رامسته شوې ده. د بشري حقوقو سازمانونه وای چې د مارچ رئیسی د صدر بشار الاسد پر ضد پیل شوي مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر 800 کسان وژل شوي دي. د شام حکومت د تشدد تور په هغه وسلوال ډلو لګوي چې ورته د اسلام پالو او بهارنو ملاتړ ترلاسه دي. د ایران استخباراتي وزارت د نتورک انکشاف او ماتولو اعلان کړی دی او وایي چې دیش کسانې د امریکې لپاره د جاسوسۍ په تور نیولې دي. دا اعلان د ایران په سرکاري ټلویزیون شوی دی. بیان کې ویل شوی دی چې د ایران استخباراتي ادارې په کامیابۍ سره د امریکې استخباراتي ادارې سی آی ای نتورک مات کړی دی او دیش کسانې په دې لړکی نیولې دي. د جاپان ویجاړ شوی فوکوشیما ډایچی اټمی ریئکټر نه کارکونکو 10,000 ټنه تابکاری اوبه وستلې دي. دغه تابکاری اوبه د سټیلو لوی ټینک کې د اټمی ریئکټر نه لرې کړې شوې دي. ټپکو چارواکي وایي چې تر اوسه پورې اټمی ریئکټر نه د مې په 10 او 11 نیټه 225 ټنه تابکاری اوبه وستلې شوې وي. امریکای ویلی دی چې 100,000 حلال خوراکونه په لیبیا کې د معمر قذافی د حکومت پر ضد یاغیانو ته ورکړی دي. د پینټاګون ویاند کرنل ډیف لپان ویلی چې باغیانو ته به راتلونکو اونیو کې د دوایانو، خیمه، د ریتو بوجۍ او جیکټونه ورکړل شي. دا مرسته د هغه 50 میلیون ډالرو مرستو برخه ده چې امریکا به باغیانو باغی ځواکونو ته ورکول اعلان کړی وو. اوس د کرکټ یو خبر. د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ د دویم کرکټ ټیسټ لومړۍ ورځ کې پاکستان د شپږ لوبغاړو په زیان 130 منډې جوړې کړې دي. د ویسټ انډیز بالرانو ښه بالینګ وکړو او پاکستان یې د زیات منډو جوړولو ته پرې نه خودل. د ویسټ انډیز بالر رامپال درې لوبغاړي وسوځول. د خبرونو پای
ګل ایازو چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کول وړاندې په خبرونه کې د دغه رپورټونو تفصیل اوریدل شي. په خیبر دره کې د نیټو لپاره په تلونکو لاریو برید کې 15 کسان وژل شوي. د پیښې یو لیدونکی وایي
دا ټینکۍ مازیګر نه ولاړه وه، په هغې کې اور ولګېد چې د مورچخان خاندان خوږخیل کې تقریبا 15 کسان په حق ورسېده.
چین او پاکستان د ترهګرۍ د ختمولو تر څنګ په ګڼو څانګو کې د همکارۍ ژمنې کړې، خو کارپوهان سوي نیٹو وای د لیبیا اته جنگی بیړۍ تباہ کړی دی او زرد چې قذافی واک پرېږدي. د منځنی ختیځ لپاره د اوباما له سرګندونو وروسته د امریکا او اسرائیلو په اړیکو مخبرو او په یو بل رپورټ کې د هند او پاکستان د اړیکو حال اخلو. او د افغانستان په پکتیا ولایت کې د سرک جوړونې د شرکت د لزګونو کارکونکو وژل کېدو د سیمې خلک خفه کړي.
هلته چې موږ ورغلو 15 کسان پر توګه ټول مزدوران وه، ټول په هغه دي د افغانستان خلکو، د افغانستان بچي وه، ټول مزدورخوار وه چې بخي تور کاپري ولا غزل دي پوه شي.
د دې تر څنګ 19 پروګرام نوي خیالونه نوي سازونه هم درته لرو، را سره اوسئ. د افغانستان پولی ته نږدې په تورخم کې پاکستان غاړې ته بیګاش په نیټو ته په تیلوړونکو لاریو برید شوی چې ورکې 15 کسان وژل شوي. 14 ټینکرونه هم سوځېدلي دي او په دغو ټینکرونو کې زرګونه لیټره تیل هم له منځه تللي دي. له سیمې نه زموږ خبریال فرهاد شینواری د نور تفصیل سره.
د خیبر پولیټیکل چارواکی وای چې تیر شپه په تورخم پولا او لوړګي کې په افغانستان کې مېشت نیټو ځواکونو د پاره تیلوډونکو ټینکرو کې د بمی چاودنو په ترڅ کې 15 وګړي وژل شوي دي. اوس شاوخوا 14 ټینکر پکې سره د زرګونه لیتره تیلو سوځېدلې دي. د دوی په وینا په دې ټینکرو کې اوله چاودنه د شپې په 8 بجې باندې په تورخم پوله باندې وشوه چې 15 ټینکر پکې وسوځېدل، خو چاته پکې څه مرګ ژوبلا وانه وړېده. او بله چاودنه د دغې پیښې نه یو ساعت وروسته د شپې په 9 بجې باندې په لواړګي بای پاس روډ چې د خوږخیلو سیمې د کورونو نه تیریږي په یو ټینکر کې وشوه او دا ټینکر پکې وسوځېدو. خو د ځایي خلکو په وینا په دې ټینکر کې د تیلو یوه خانه ډکه او بچ پاتې شوی وه، او چې کله یې اور ختم شو نو ځایي څه کسانو د دغې ټینکر د خانې نه باقي پاتې تیلو د راویستو هڅه کوله چې په دوی دا خانه وچاودېده. او په نتیجه کې 15 تنه ووژل شول چې 10 تنه پکې د یوې کورنۍ سره تعلق لري. د دغې پیښې په حکله باندې یو څو عیني شاهدان مشال رېډیو ته وایي
هوښیار نامه ده خوږخیل اوسېدونکي وو. دا واقعیا ټینکۍ ولاړه وه او دا تقریبا 9 بجو کم بیش ټایم وو چې دې وخت کې مدې ټینکۍ کې دماکه وشوه. او دماکې سره نږدې سړک به نږدې چې کوم کورونه وو یا لرې کورونه دي ټول د لمبې او لوګی چې کوم دی که نه اوس چالو شو. او باقي بیا دوباره چې کوم دی که نه شپې 1 بجې قریب ټایم دي باندې بیا چې کوم دی بله دماکه وشوه چې هغه سره سړک سره نږدې لګېدلي کورونه چې کوم وو هغو دغه 15 کسان چې کوم دی که نه شهیدان شو.
زما نوم دی عظمت غرنی. دا خو ځینې خلک داسې وو چې دلته کورو والا نږدې ګاونډیانو تماشا یې کوله، او ځینې داسې کسانو چې دلته شپې په اسکول کې څوکیداری وه، حتی یو دوه درې کسان کې داسې مو چې تیرې تر ایسته خلکو هیڅ توقع نه کوله چې داسې به وشي، خو زه ټوله پړه په خپل ځاني زما په نظر باندې زه ټوله پړه په انتظامیا باندې اچوم، ځکه چې انتظامیا چې کوم ګامونه دوی له پکار وغه یې نه و اخیستي او پکار وه چې دلته خاصدارو درولی وای، ټینکر ته څوک نږدې نه وای پرېښې، وختي تور باندې دته خاوره راوړی په دې پس اچولی وای، اوبه یې راوړی او دا اور یې په مکمله توګه مړ کړی وای.
تاجر شینواری خبره کوم، زه بیګا ماخوستن تقریبا منځ نه واپس چې راغلم نو د مکې اواز مو اورېده، دا ټینکۍ مازیګر نه ولاړه وه، پاره کې اور لګی چې مورچه خان خاندان خوګه خیل کې تقریبا 15 لس کسه په حق ورسېده.
همدارنګ د دغه سیمې ځای اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د لوړګي بای پاس خو د کلو او کورونو روډ دی او باید چې د نیټو کاروانونو د پاره کومه بل لار غوړه کړی شي.
نو بهرحال مهرباني او د کورو لار د نیز دی مایلګي د موږ اپیل کو حکومت او سوال او زاریو دغه ستا بند کې مهرباني او کچ پور نه دی بند کا
د لار حکومت دا ډیره کمزوري لار دا نیټو رصد لار نه موږ حکومت ته خاص کو چې دغه لار پریدي او شرط بل غم وکړه.
په دې پیښه کې د وژل شو 15 تنانو جنازه په لنډی کوتل سټیډیم کې وشو او په لوړګي کې خاورو ته وسپارل شول او د نیټو کاروانونو باندې د دغه بمی بریدونو پړه یو ځل بیا عبد الله ازام بریګیډ نومې ډلې په خپل غاړه باندې اخیستې ده او د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د دغه پیښو پلټنې پیل کړې دي او د نن ورځې دپاره د نیټو کاروانونه په عارضي توګه ودرولې دي او نن به د افغانستان په لور نه درومي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په خیبر ایجنسی کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری او چې تاسو ته د بیگانې برید حال درکولو، په دغه برید کې 15 کسان وژل شوي دي او 14 ټینکرونه له منځه تللي. چین ته د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی 4 ورځنۍ دوره پای ته ورسېده. د دې دورې په وروستۍ ورځ د پاکستان او چین ترمنځ د ګډو همکاریو، د افغانستان په ګډون د سیمې پر حالاتو، د خبرو اترو په دوام، د ستراتیژیکو اړیکو پر ساتلو او د تروریزم په جګړه کې د پاکستان د قربانیو پر ستایلو یوه ګډه اعلامیه هم خپره شوه. دا د دې سفر د سیاسي څرنګوالي په اړه عالم زیب خان له اسلام آباد رپورټ.
د چین د څلور ورځنۍ دورې په اخر کې او د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د چین صدر هو جنتاو د ملاقات وروسته یو ګډه اعلامیه جاری شوه. اعلامیه کې د دې خبرې صلاح وشوه چې په سویلي ایشیا کې د ترهګرۍ ختمون لپاره د پاکستان قربانیانو او هڅو ستاینه وکړی شي. د خارجه دفتر اسلام آباد نه ترلاسه شوی بیانې تر مخه اعلامیه زیاتوي چې پاکستان او چین په دې صلاح شول چې دواړه ملکونه به په سیمه کې د ستراتیژیکي هلو ځلو، اقتصادي پرمختګ او د دواړه هیوادونو د اولس ترمنځ اړیکو ته دوام ورکوي. په ګډه اعلامیه کې دواړه ملکونه په دې هم صلاح شول چې د افغانستان بشمول د سیمې د نور ملکونو په هکله د خبرو اترو سلسلې به هم دوام ورکولی شي. د ګډ اعلامیې نه وړاندې او د صدر هو جنتاو سره د ملاقات وروسته وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خپل دورې په هکله مطبوعاتو ته وویل چې د هغه دا دوره سیمه کې د امن پرمختګ لپاره یو ګام دی او دواړه ملکونه به د ترهګرې په ضد جنگ کې مخ په وړاندې مزل کوي. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین دا دوره څومره کامیاب وه، پخوانی سفیر ډاکټر همایون په جواب کې وایي
ریشن کې وا دا مخکینه ارچو په تبات کې سپه کې رااله او خلکو ته دا مقصد جوړ کړ چې اتل دغه نه دی چې دا امریکای سره لکشا دی ورایي دا نو چین سره زیاته دوستي کو زما په خیال کې دا ټول سپیکولیشن دی. دا چاینا دوستي 10000 دوستي دا او دا په پورت چې هغه مونږ لره کوي دا کې 50 ایئر کرافټ شو انویسټمنټ شو بل خبره دا ده چې هغه به سټیټمنټ هم ور کوي د پاکستان په حق کې نو چا دا سټیټمنټ نه دی ور کړی خو دا هم یقین لرم چې واشنگٹن کے آگوی امریکنانو تا ویلی دی چی تاسو پاکستان باندے سختی مکوائے دا ہر سر بزمانم خدا چی دا دورا سٹریجیکلی سکسیسفل ہوا اور چائنہ سر تعلقات جو کہ سٹرنگتن شو امریکی سر اب منگا خبر اتر نور سٹرانگر پوزیشن نا کولی شو دا سر نمانم.
یاد دیوی چی دا وزیر اعظم پا دغا دورا کی چین پاکستان تا دا 50 جے ایف یو و تندر جازونا لس کروڑا ڈالر قرضہ پاکستان کے دا بجلی کا مخ ختمولو او اقتصادی پرمختگ لپا نور یو شمیر اعلانونه هم کړی دي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د چین او پاکستان د اړیکو په اړه تاسو د عالم زیب خان رپورټ اوریدل. لیوې دمې وروسته د هند او پاکستان د اړیکو په اړه بل رپورټ لرو.
زما کور، زما کلی، د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو وکړی اسکول نه یو ون راو ورځول پښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره
د اکانومیست مجله د نړۍ تر ټولو خطرناک پوله سرلیک لاندې د پاکستان او هند اړیکو په اړه یو مقاله کې وایي دا خبره ډیره ضروری ده چې غربي نړۍ د پاکستان او هند ترمنځ ترنګلتیا لمنځه یوسي د دې مقالې مهم ټکي سرالم مومن لوستي تاسو سره هم شریکوي
د اونیزې مجلې اکانومیست په یو تبصره کې لیکل شوی دی چې د هند سره د دښمنۍ له وجې پاکستان ته په درې لارو نقصان رسېدلی لومړی دا چې په دغه هیواد کې زیاتره واک د پوځي جنرالانو لاسو ته تللی دی همدارنګه د پاکستان د عسکرو شمیره 1550 ده چې پرې د حکومتي بجټ 14% خرڅ کیږي ولې دې په پرتله په دغه هیواد کې په تعلیم باندې یوازې د بجټ 1.2% خرڅ کولی شي په تبصره کې راځي چې هم د دې لوجې په پاکستان کې حکومت کمزور دی او پوځ مضبوط دی او کله چې هم پوځي مشران وغواړي د پاکستان په سیاست کې مداخله کوي او جمهوریت ته زیان رسوي د اکانومیست مجلې په تبصره کې لیکل شوی چې د هند سره د دښمنۍ لوجې پاکستان په افغانستان کې خپل معاملات ترتیبوي همدارنګه په 1990 کال کې چې پاکستان د طالبانو جوړولو کې مرسته وکړه نو د هغه یو وجه دا هم و چې د افغانستان په شمال کې د هند پلویان کمزوري کړي تبصره کې وړاندې راځي کڅه هم پاکستان د 11 ستمبر د ترګرې پیښو وروسته د طالبانو پر ضد جنگ کې برخه واخیسته ولې د دې باوجود پاکستان په افغانستان کې د هند اغیز د مخنیوي لپاره وسلوالو طالبانو ته خوندیزی ورکوي د اونیزې مجلې اکانومیست په تبصره کې وړاندې لیکل شوی چې د پاکستان او هند ترمنځ د دښمنۍ لکبله پاکستان اسلامي ترګر او په خاصه توګه په هند حمله لپاره غیر قانوني تنظیم لشکر طیبه وروزل تبصره کې وړاندې راځي چې د 2001 کال په دسمبر میاشت کې د لشکر طیبه لخوا د هند په پارلمان د بریدو وروسته پاکستان د یاد شوي تنظیم په هلو ځلو بندیز ولګولو خو بیا هم هندي چارواکي شک کوي چې پاکستان په پټه د لشکر طیبه مرسته کوي په تبصره کې لیکل شوی چې د پاکستان د غلطې پالیسۍ یوازې هند نه دی ښکار شوی بلکې د پاکستان دننه ترګري هم د غیر قانوني تنظیم لشکر طیبه نه خوره شوې ده او اوس د نړۍ لپاره هم خطر جوړیږي دغه رنګ څومره چې هندوستان مالی پرمختګ کوي او مضبوطیږي همدومره د پاکستان سره یره زیاتیږي همدارنګه تبصره کوونکي وایي چې د پاکستان د مسلو حل کېدو سره به هند ته هم ګټه ترلاسه شي چین به هم په سیمه کې ځان خوندي احساسوي او امریکا هم د پر امنه بري صغیر څخه ګټه لاسته راوړي شي په تبصره کې راځي چې هند د نړۍ په اړه د پاکستان نظر ورخراب نه کړو نو پاکستان به د دې جوګه شي چې خپل ټوله توجه په ترګري ورکړي همدارزه تبصره کوونکي وړاندې لیکي چې کله په 2008 کال کې امریکا د هند سره د اولسي جوهري ټکنالوژي لوزنامه وکړه نو د هغې وروسته د پاکستان لخوا د اټومي اساسو زیاتولو ارادې نورې هم مضبوطې شوې دي او همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو خلاف ورزي لوی خطر رامنځته کولی شي په تبصره کې لیکل شوی چې د روانې میاشتې په 13 نیټه پارلمان ته خپله وینا کې د پاکستان استخباراتي ادارې مشر ویلي چې هغه د وړاندې څخه په هند کې خپل اهداف معلوم کړي دي او د حملو لپاره یې هم مشکونه کړي دي تبصره کې راځي چې دا یو نازک وخت دی ځکه چې د اوسامه بن لادن د وژنې وروسته د اسلامي ترګرۍ ژوندۍ ساتلو لپاره ترګرو سره د مقده چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ جوهري جنگ رامنځته کړي خو تبصره کې راځي چې د دواړو هیوادونو چارواکي غواړي چې ټولې مسلې د خبرو تر دلاري حل کړي او دا رنګ د لړکې د روان کال د مارچ په میاشت کې د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ میچ پر مهال د دواړو هیوادونو وزیرانو لیدکاته وکړل د تازه خبرونو سیمایز رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
زمونږ غږ د مشال ریډیو نوره د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په منځني ختیځ کې د سولې پاړه نظر رښتونه نه دي او دا چې اسرائیل به هغه سرحداتو ته ځان نه محدودوي چې د کوم ذکر اوباما کړی دی باراک اوباما د زیارت په ورځ د منځني ختیځ پاړه د خپل تګلارې د اعلانولو پر مهال وویل چې د 1980 کال د پولو پر اساس د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د دولتونو یا ریاستونو ملاتړ کوي په دې موضوع نور حال د پامیر ساحل پر ریپورت کې
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره لیدلی دی او تر دوو ساعتونو یې له یو بل سره خبرې اترې کړې دي. تر دې مخکې باراک اوباما د منځني ختیځ لپاره د خپلې تګلارې د اعلان پر مهال ویلي ول چې امریکا د 1980 زیږیز کال د پولو تر مخې د اسرائیل او فلسطین د دوو دولتونو ملاتړ کوي او باید همدا د دواړو خواو ترمنځ د خبرو اترو بنسټ وي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي اوباما او نتنیاهو یوازې د یو دوه مخه د یو بل ملګری دي او د دواړو په ملګرتوب کې شخصي تودواله نه دي شامل او اکثر دواړه له یو بل بیل سیاسي نظر لري. دا هم جوته ده چې د دواړو ترمنځ د نظر د اختلاف په پرداسې محل په اسانه حل نشي چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې تاریخي سیاسي بدلون روان دی. له باراک اوباما سره څنګ په څنګ ناست نتنیاهو د ټلویزیون په یو خبرونه کې وویل اسرائیل سوله غواړي، دای سوله غواړي، څه چې دوی ټول غواړي هغه سوله ده، سپینه سوله چې به تر ډیره پاتې وي، اوږد مهاله سوله. نتنیاهو ویل یوازینی اوږد مهاله سوله هغه ده چې پر رښتیا ولاړه وي، چې پر نامتزلزله حقایقو ولاړه وي. نوموړی زیاتوي فکر کوي چې د سولې لپاره باید فلسطینیان ځینې اساسي حقایق ومني. د اوباما دې خبرې چې د 1980 زیږیز کال پولې باید د خبرو بنسټ وي اسرائیلي چارواکي اریان کړل. هلته د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته یو اسرائیلي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې نتنیاهو ورته وویل له اوباما سره د لیدو لپاره چې کوټې ته ننوت نو اندېښنې یې لرلې، خو چې راووت نو تشویق شوی و، ډاډ یې ترلاسه کړی و. هلته اوباما هم نتنیاهو ته په ښکاره ویلي چې که امریکا د دې شخړې د هواري هڅې کوي نو د اسرائیل د امنیت پوره خیال به ساتل کیږي. دا یوه داسې اندېښنه وه چې نتنیاهو د خپلو خبرو پر مهال ښودلې وه.
تاسو زمونږ د مشال ریډیو نه اوریدونکو، مخکې تر دې چې بل رپورټ ته لاړ شو تاسو ته دا یادګیرنه درکو چې د خبرونو د لنډیز نه پس تاسو نوي خیالونه نوي سازونه پروګرام اورئ او په دې پروګرام کې مونږ تاسو لپاره نوي سندرې غوره کړې وي او تاسو ټلیفون کالونه هم پکې اخلو او تاسو ته باید دا مو وایي چې تاسو مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ او د ټلیفون شمیره مو ده 00420211415 او که تاسو همدا شیبه ریډیو لګوئ لیوی او تاسو ته نوې معلومات چې د نن مهم خبر سو نو موږ سره د نن ورځې مهم رپورت دا چې بیګاش په خیبر دره کې په هاغو لاریو باندې برید شوه چې افغانستان کې میش د نیټو ځواکونو ته تیل وړي. په دغه پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 14 ټینکرونه لمنځه تللي او په دغو ټینکرونو کې زرګونه لیټره تیل هم چې هغه سوځیدل دي. وسمبل رپورت خبري اژانس رويټرز په یو لیکنه کې لیکي چې آیا فلسطین به د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړي او کنه. رويټرز اژانس د دې موضوع په اړه یو څو پوښتنې راپورته کړي او هغوی ته بیا ځوابونه هم لیکلي دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د رويټرز دغه لیکنه لوستي او مهم ټکي تاسو ته هم وړاندې کوي.
رويټرز خبري اژانس لیکي داسې ښکاري چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس په دې اړه هوډ کړی چې له ملګرو ملتونو څخه دا غوښتنه وکړي چې فلسطین د یو خپلواک ریاست په توګه ومني، خو د رويټرز په لیکنه اوس مهال د بریالیتوب لپاره لږ تمشکاري. بل پلو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په ډاګه ویلي چې دی به د فلسطین د داسې هڅې مخالفت کوي چې له مخې یې د یو خپلواک ریاست په توګه ومنل سي. رويټرز خبري اژانس په خپل دې لیکنه کې یو څو پوښتنې راپورته کړي دي او هغوی ته ځوابونه هم لیکلي دي. رويټرز په خپل لومړۍ پوښتنه کې لیکي چې فلسطینیان، اسرائیلیان او نور څه غواړي. په ځواب کې لیکلي دي چې محمود عباس په روانه اونۍ کې په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې د خپلې ویلیکنې په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې څخه وغوښت چې په سپتمبر کې دی فلسطین د ریاست په توګه ومني او د دې ملاتړ دی وکړي چې فلسطین په نړیواله اداره ورګډ سي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیر کال وویل د هیله لري چې د 2011 کال د سپتمبر په میاشت کې به د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې د غونډې پر مهال فلسطین په ملګرو ملتونو کې ومنل سي، خو امریکایي چارواکي وایي چې د اوباما هغه خبره یو هیله وه او داسې امر نه و چې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په غونډه کې دي د فلسطین پر غړیتوب رای واچول سي. خو اسرائیل هم په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب پر ضد د هڅو په لړ کې خلک له ځان سره ملګري کوي. رويټرز خبري اژانس په دویمه پوښتنه کې لیکي چې ملګري ملتونه څه ډول نوي غړي قبلوي. په ځواب کې لیکي هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو د غړیتوب خواهش لري هغوی به لومړی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خواست وکړي چې کله یې د امنیت شورا ومني نو له هغه وروسته بیا د ملګرو ملتونو عمومي جرګې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. په ملګرو ملتونو کې د غړیتوب لپاره یو هیواد ته د 2/3 یعنی له 129 غړو څخه د 128 غړو د رایو اړتیا وي. رويټرز خبري اژانس په دریمه پوښتنه کې لیکي آیا فلسطین به د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړي او کنه. په جواب کې لیکي په ملګرو ملتونو کې د مصر استازي ماجد عبدالعزیز د تیرې پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې فلسطین د خپلواک ریاست په توګه د منل کېدو لپاره د 112 هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړی دی او تمه کیږي چې نور هیوادونه به هم په راتلونکو څو میاشتو کې ومني. رویټرز لیکي ستونزه دا ده چې تر څو امریکا په ملګرو ملتونو کې د غړیتوب لپاره د فلسطین درخواست ویټو کوي نو د دې موقع ډیره کمه ده چې فلسطین دی د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړي. که چیرې امریکا خپل دریز بدل کړ او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د رای اچونې په بهیر کې د فلسطین ملاتړ وکړ نو بیا د دې امکان شته چې دا بهیر بریالی سي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو د اعلان مخکې د بوریوال کاکړ رپورټ اوریده. اوس هم یو بل نړیوال رپورټ. ناټو وایي الوتکو یې په خپلو بریدونو کې د معمر القذافي د ځواکونو اړوند اته جنگي بیړۍ ویجاړې کړې دي. دوی همدا راز وایي چې د کرنل قذافي واک زر په ختمېدو دی. په دې اړه هارون بچا له واشنگټن د نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې ناټو د لیبیا پر ځواکونو فضایي حملې تیز کړي، دغه سازمان د جمعې په ورځ رسنیو ته د دغه هیواد د اتو جنگي بیړیو د تباه کولو خبر ورکړ. ناټو چې د ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک د عملي کولو په مقصد له تیرو دوه میاشتو راهیسې د لیبیا پوځي مقامات او ځواکونه په نښه کوي، رسنیو ته ویلي چې د دغه هیواد په واکمن معمر قذافي د پوځي او سیاسي فشار په زیاتېدو زرد چې نوموړی واک له لاسه ورکړي. د لیبیا حکومت چې پروستیو کې په سو سو واره ناټو د ملکي تنانو د وژنې په تور تور نه کړي، د دغې اتحادیې د پوځي چارو د څانګې ویاند مایک بریکن د جمعې د ورځې د عملیاتو په اړه د بلجیم په پایتخت برسلز کې خبریالانو ته وویل چې د دغو سمندري بیړیو له عامه خدمتونو سره هیڅ سروکار نه و او دا چې په نښه کول یې په لیبیا کې د ناټو د مشغولیت له اصولو سره سم ول. زموږ مقصد دا نه و چې دغه بیړۍ دې په مکمله توګه تباه کړو، بلکې غوښتل مو چې هغه ظرفیت ورله ټکڼې کو سو خپلې وسلې د عام وګړو مرستندویو ادارو او یا هم د ناټو د بیړیو پر ضد ونه کاروي. بلې خوا ته بیا رایټرز اجانس خبر ورکوي چې لیبیایي چارواکو خبریالان د ترابلس بندر ته بوتلل سو ورته وښایي چې دغه تباه کړل شوې شپږ وړې بیړۍ د جنگي مقاصدو لپاره نه وې. راپورونه هم دغه راز وایي چې لیبیایي حکومت د امریکایي صدر براک اوباما هغه وینا چې اوړمو ورځې په واشنگټن کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د نوموړي د ادارې د تګلارې د روښانه کولو پر مهال ویل د قذافي د واکمنۍ ورځې د شمار دي رد کړه. د لیبیا د حکومت ویاند موسا ابراهیم پرون په ترابلس کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د معمر قذافي لخوا واک پرېښودل به د صدر اوباما نه بلکې د لیبیایي اولس له پرېکړې پورې اړه ولري او زیاته کړه.
Obama is still delusional. He believes the lies.
صدر اوباما لا هم هسه ځان تیرباسي. هغه په هغه دروغو باور کوي چې خپل دغه حکومت او هم یې حکومتي میډیا نړۍ ته وړاندې کوي. هغه تروسه پر مونږ لګول شوی تورونو کې یو هم ثابت نکړې شو او هم زمونږ پر ضد لپلټنو کولو انکاري دي.
One single charge against us and they refuse to investigate us.
په نه حال کې د لیبیا د تیلو د پیداوار د وزیر شوکری غانم په حق خبرونه خبرې شوی چې خایې نو مولې هم د هغه جکپوړو حکومتي چارواکو له ډلې سره یو شوی کوم چې پروستیو کې د قذافي رژیم سره اړیکې شلولې دي. په داسې کې ترابلس ویلي خاغلی غانم اروپا ته په رسمي سفر دی، ولې د تیونس حکومتي چارواکو او د لیبیا یاغیانو د رسنیو پر وړاندې ادعا وکړي چې نوموړي خپل څوکۍ پریښې ده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سي.
د پکتیکا ولایت په وزه زدران ولسوالۍ کې د وړمې شپې د برید چې د سړک جوړولو د شرکت په استوګنځي شوی و، د کارکونکو 15 مړي او 43 ټپیان په سروټي نومې دره کې وموندل شول او څو تنه لا تر اوسه هم لا دره کې دي. د وژل شوو ټپیانو لا دره مزدورانو خپل خپلوانو هغه مهال ویر او نارې کړې چې خپل لوڼه ځامنې د ګردیز په ملکی روغتون کې ولیدل. دوی د طالبانو د عمل په کلکه وغندل او ویل چې طالبانو بے ګناه کارګران وژلي.
شپږ تنکی ځوانان ورکې وای چې هغه ټوله موږ درې دوی کورنۍ والا دي، درې دي بلې کورنۍ والا دي. اما دا اوسنی ځوانان وای چې هیڅ نه خبر نه و، ټولو بچانو ته به کا په خطر مزدوري کوله. دغه تاسې ګوره چې وړه ماشومان دي، تنکی ماشومان دي، نه امریکایان دي، نه کفار دي، نه بل څوک نه بل.
هلته چې موږ ورغلو 15 کسان پر تور ټول مزدوران وو. دا ځینې بعضې خلک په کلي کې هغه لوړې مول پیایي، هغه بچای ورته مزدوري کوي، ټول مزدوري کړي دي، مزدوري ټول د موټرکوستر کړي دي، هغه شیطان کړي دي. داسې بل څوک نشته چې وایي داسې خلک کوي چې هغه بېګناه خلک دي. هغه ټول په هغه دي دي افغانستان خلک وو، د افغانستان بچي وو، هغه ټول مزدور خور وو چې بخي تور کاپري ولا کس نه دي پوه شي.
دا خپل غریب کار خلق یو یو موټر پیدا کړ او په کشتونې اخیسته او دلته رغری وې زموږ ژوند خشي او دې په خاطر په دسکوټ کې داخل کړی وسې 200 روپۍ کور ته نفقه پیدا کی دا د مسکینۍ وجه رغری او مستۍ وجه خو یې څوک نه راځي چې دلته داسې ځان مړ کړي او داسې خطرو ته لاړ شي.
تاسو زموږ غږ د مشال رادیو نوري په پښتونخوا کې سلور نیمه بجې دی. ګلایز را سره په سټوډیو کې تاسو ته خبرونه لنډي وړاندې کوي.
خیبر ایجنسی کې د ناټو په تیل رونکو ټینکرو کې د چاودنې له امله 15 ولسی وګړي وژل شوي دي او افغانستان ته سپلای په ارزي توګه بند شوې ده. د کابل مرکزی فوزی روختون ځانمرګي برید کې شپږ کسان مړه او 23 ژوبل شوي دي. په شام کې امنیتي ځواکونو لخوا د وژل شوو کسانو شمیره 30 ته رسیدلې ده. ایرانی چارواکي وایي چې د امریکا لپاره د جاسوسۍ په تور دیش کسان یې نیولې دي. د جاپان ویجاړ شوی اټمي ریئکټر فوکوشیما ډایچینا 10,000 تاپکاری وب وستل شوی دي او پاکستان د ویسټ انډیز پر ضد د دویم ټیسټ لومړی ورځ لوبه کې د شپږ لوبغاړو په زیان 130 منډې جوړې کړې دي.
نوي خیالونه،
نوي سازونه،
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجې.
نوی خیالونه، نوی سازونه پروگرام دی او د پراګ د سټوډیو نه نجیب عامر تاسو د پاره وړاندې کوي او تاسو په دې پروگرام کې ټلیفون هم کولای شئ او که ټلیفون شمیره در سره نه وي نو دا شی به در وخت.
د مشال ریډیو لایف یا ژوندو خبرونه ته په دې شمیرو ټلیفون کولای شئ
00422145
کله چې مو اړیکه ټینګ شي ریډیو بند کړئ او موږ سره په ټلیفون خبرې وکړئ.
ګورو چې اول ټلیفون کون کې په دې پروګرام کې څوک را سره ده. السلام علیکم.
السلام علیکم.
خیر اغلی رو رسو خبرې کوي.
زما هغه څه
خبرې کوم. زما هغه ستړی مشه.
ټولې مې د ځان سره څنګه ته.
جوړې تکړې زړګې دې روغ دي.
په دې سره شکر که خپل شې شروع شو پکې دې.
بخیر د الله احسان دې غمې هغه ستا پیغام ته وګ یو چې څه به ویل غواړل خیر.
زه سلامونه.
بالکل سلامونه ور واسطه او چاته است
احمد خان نیجی ممتور او چی سلامونه وایم او بل لا فور سلامونه
وایم. مننه ژوندې اوسی هغه تستا سلامونه ور ورسیده. بل اوریدونکو طرف ته ورشو. السلام علیکم. په خیر اغلی سو خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشه. سو خبرې کوي وروره. نوم را توخ. په خیر اغلی مندو خیل صاحب.
خیر یو چې خوشاله
سي. سلامات اوسئ. خوشاله یو چې مندو خیل صاحب تاسو ټلیفون کوسه به ویل غواړي. نمندو خیل صاحب اوس اوریدونکو کې ډیر زیات دی نام خدا سور سره وکړو کزما په زی ته وای تا بس کول مس نه نو څنګه یو پیژنو هغه ټلیفون کې هیڅ نه معلومیږي چې د چا شمیره را روانه ده. همدا شیبه ته ټلیفون وکړو مونږ اوچت کړو. اوس مونږ ته پته نه وه چې دا مندوخیل صاحب دی که دا مونږ سره غمه یې غا ده. ډیره مننه. بیا هم کوشش وکړو چې وای زوړ یار زین کړی اسوي تاسو لپاره خامخا مو قدر کو. ملګرو اوله سندره مو چې دی هفته کې درته غوره کړی هغه د نازیه اقبال په واسه کې درته سی ووره. فواز کې سندره ووري دا پروگرام دی نوې خیالونه نوې سازونه او زه نجیب امیر ستاسو کوربه يم. ستاسو ټلیفون نه خلم هم دا شیبه ل ایران یا اوریدون کله رم. السلام علیکم. وعلیکم
السلام نجیب اگر ستاسو
سلام. وعلیکم السلام. سو خبرې کوي را سره
رحمان افغان ایران
نوم دی راته بیا وای
رحمان افغان.
رحمان افغان صاحب ستړی مشه ژوندې اوسې او سبا ویل غواړي پروګرام ته سره وړي
پروګرام ته کله شي نو سره دا ویل نو تاسو ته وایم پروګرام څه سره نه چې پامیر تاسو کله یو تاکیز
نو بس تاسو کا غوښتنه ډیره وکړه کې دې چې زمونږ چارواکي په دې غوړو کې اوس په لاله وي چې هم دومره واغ ډیر ده نه زه ستړی نه یم. زه د اوریدونکو سره په خبرو هیڅکله نه ستړی کیږم. په مینه هم څوک ستړی کیږي بس نو مینه وکاو سره تاسو مینه کوی مونږ هم مینه کوو کېدای شي په راتلونکي کې خپلو مشرانو سره خبرې وکړو وخت به درته زیات کوخه ډیره زیاته مننه. اعظم د اوریدونکو سره ډیره زیاته مینه لرم. اوریدونکو تاسو چې هر چیرته زما سلامونه قبول کړئ د ټلیفون د لارې نیخ پنې غره سره راتلی شي. اوریدونکو په دې پروگرام کې چون مونږه واده لرو چې تاسو ته نوې سندرې وړاندې کوو او تاسو اول ځل د مشال په سپو اوري نو سندره دا د صادق افریدي په واسه کې دا واوري او لږه وروسته بیا تاسو طرف ته راځي. سه سندره د صادق افریدی په واسه کې اوریدا وی چې استاد ماما زوی مو رحشه ماما زوی د لیوانې د قوم سره محمد خان د شپې د ټلیفون په کرخه ستړی مشه. محمد خان محمد خان سره شو لسته ستړی مشه
نجیب امیر صاحب ستړی مشه برماسلامونه لیکه دې صبر منور
په کور دی ودان د کوم زنه د ټلیفون کړه محمد خان
نجیب امیر صاحب سعودي عرب نه
په خیر اغلی او ژوند څنګه دی ژوند په سعودي عربستان کې خوشاله یې کنه؟
الحمدلله په سعودي کې ډېر خوشحالي نشته او بس رو یو
ښه نو چې هلته نشته وطن کې خو خوشحالي شته کنه؟
وطن کې خو نجیب امیر صاحب ته وایم چې ټماټر خرڅوي زو دې خوښه نه کوي زو دې خوښه
بالکل د وطن ژوند خو د وطن ژوند دی وي د کور ګټه د لاور ګټه ستا په ټلیفون کې څه شور موجود دی مونږ به بل اوریدونکو طرف ته ورشو. خلونه نوی سازونه پروگرام اوري په دې کې مونږ دا اوریدونکو سره خبرې کوم. ملګرو مخکې نه سوچ کوي چې زما ټلیفون مخامخ شي زه په یو موضوع غږیږم. السلام علیکم څوک دی را سره؟
وعلیکم السلام بیت الله جمال یم د خبر په اقتصاد بالله
ستړی مو شه بیت الله
خیر تاسو څنګه یاست؟
بالکل د الله احسان دی. د بنو مازیګر څنګه؟
مونږ
درغلی و کنه هغه چوک کې چې ډولونو والا ولاړې هلته سیریم خرڅېږي. تاسو ټلیفون کې نن څه چل دی؟ ټولو ملګرو په ټلیفون کې شور ښکاری. راځي ملګرو وړاندې سندره واورو. د انجم خان په غږ کې دا وایي چې د غره لمنه کې شپونکي او شپېلۍ غږوه. شپېلۍ باندې شپونکي ته د شپېلۍ غږولو غږ کولو موږ سره یو اورېدونکی دی. دوی ته ستړي مشي وایو. السلام علیکم. وعلیکم
السلام. سال نصیب نسا
د الله احسان دی. څوک غږیږي موږ سره؟
جبار د پریشان
سره. جبار خان ستړی مشي؟
څنګه جوړ ستړي؟
شکر د الله احسان دی. موسم څنګه دی ستاسو په سیمه کې؟
موسم خو ډېره ګرمي ده.
او بجلی شته که نشته؟ او د لاس په هغه پکی باندې ببوزی باندې گزاره کیږي کنه؟ او موبایل پس چارجوي چې بجلی نشته؟ نو بیا خو به ډېره خرچه در باندې راځي جبار خانه. نو څه کار کې د هر څه له کوم ځای نه پوره کې بیا؟ ما ویل نو څه د ژوند کاروبار دی؟ څه د پسه باندې پیسې ګټې چې دومره بیا لګې؟ نو بیا خو ته به هم د خلکو نه پیسې یو په دوه اخلې؟ او بس پرې نه دی. دا خلک څه د تیلو او بجلۍ د لاسه کړېدلې سوې څه ته وکړه؟ پیسې ته یو په دوه اخله. ډیره مننه د ټلیفون نه. کور دې ودان ژوندی اوس. ملګرو وړاندې سندره د عروج مومن په واس کې دا نوې سندره ده، تاسې واوري او بس بیا راته وایي چې دا سندره څنګه وو او دا نوې سندره چې درته موږ نشرو په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ ستاسو نظر موږ ته ډیر محترم دی. اوس به د عروج مومن سندره واورو چې وایي جانان زما جانان. پاواز کې سندره وورید او مونږ سره اوریدونکو دې د ټلیفون په کرخه جاوید. السلام علیکم جاوید جان.
السلام علیکم نجیم امیر
صاحب. تړه ماشه د کوم ځای نه د ټلیفون کړه جاوید اورور؟
جی ما ابو زبینا.
ابو زبینا او سبا ویل غواړي
بس وایم صدا کوم چې ما دا وال چلې پاس مشام دې پرمندر وې تاسو ډیر خوشاله دي.
ډیر ښه دی وکل چې اول ځل دې ټلیفون وکړو. پل دې بختور شه، ور وخت مو داسې یادوه. صحیح ده، بالکل د الله احسان دی. وطن کې د کوم ځای؟
وطن کې د کورمې جان خیفر چنار.
د کورمې ګولې؟
جی.
ښه، او وطن څومره وخت شو چې لري؟
وطن تقریبا یو کال.
او نو څه تابعیت شته کنه وطن ته بستنېږي کنه؟
نو وطن ته خو هر وخت ضرور شي، خو بس مجبوری دی
او دویم خبره دا ده چې ټول د پاره مې وطن پر مې ته لیاري باندې بس مشکل ده.
بس خدای دې خیر کی، الله دې لارې آزاد کړي. ډیره مننه د ټلیفون نه ده. مونږ به دې بل اوریدونکي ته نوبت ورکړو. السلام علیکم وروره.
وعلیکم السلام.
ستړی مشه، څوک خبرې کې؟
محمد خان د سعودي عرب نه.
محمد خان صاحب ستړی مشه، خو د دې ملګري ټلیفون لکه چې کټ شو. مونږ به دې بل اوریدونکو ته نوبت ورکړو.
ډاکټر وزیر د کور میجنسی نه.
په خیر وزیر خانه.
السلام علیکم.
جوړه تکړه یې، ډېر وخت پس را پیدا شو وزیره.
نجیبه میرا تاسو او امران او رضوان ته نیک هیله سلامونه وړاندې کوم.
مننه ژوندې اوسې. پروګرام څنګه روان دی؟ اوري
اورا تاسو خبرونه هوډه مې څه شاو په مزه سره اورولي.
ښه، ډېره زیاته مننه. سبا ویل غواړې
او مو سره خو یو شیر دی.
ها بالکل، اته وای وزیره.
تنهایی تن سکیش تن جنان سان
او ډیر زیاته مننه وزیر صاحب. کور دې ودان. ملګرو، په آخره کې مو درته د سمیراناز یوه ښایسته سندره غوره کړې. دا سندره واورئ او همدې سره نجیب عامر ته ورکړئ اجازه. په لوی خدای مو سپارم. وختونه مو په خیر. Thank you.